takal na awru.
د بغلان چارواکی وایي چې پر مرکز په لخمري ښار د وسلوالو طالبانو حملې په شا تمبول شوي دي. د والي ویاند ازادۍ راډیو ته وویل دولتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو د دې حملو د شنډولو لپاره له مخکې چمتووالی نیولی و. د بلخ چارواکی وایي چې طالبانو نن نیمه شپه مرکز مزار شریف ته نږدې پر دې دادي ولسوالۍ ډله ییزې حملې وکړې، خو د حملې د دوی په وینا شنډې شوي دي. بلخوا د دادی ولسوال ویلی دی چې په توخته سیمه کې پر طالبانو په نن سهارنیو هوایي حملو کې له سلو زیات طالبان وژل شوي دي. د بدخشان چارواکي د دې ولایت پر مرکز فیض آباد ښار د وسلوالو طالبانو د دوهمې لویې حملې د شنډولو خبر ورکوي. د بدخشان امنیه قمندانی وایي چې په دې نښته کې د طالبانو د سرې قطعې قمندان له شلو نورو وسلوالو سره وژل شوی او 15 نور طالبان اسیران شوي دي. د بلوچ بیلتون پالو پاوز BLA په بلوچستان ایالت کې د وروستیو دو حملو مسؤلیت ومانه. BLA د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د نورو حملو خبرداری هم ورکړی. د چین د مرکزي ښار ووهان چارواکي وایي چې د دې ښار څه باندې 11 میلیونه اوسیدونکي د کرونا وایرس د تازه پیښو تر زیاتېدو وروسته معاینه شوي دي. او اروپایي ټولنې د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا پر وړاندې د نورو اقداماتو خبرداری ورکړی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر پرون وویل د بیلاروس رژیم نړیوالو تعهداتو ته ښکاره بې احترامي کوي، نو اروپایي ټولنه د ده د رژیم پر ضد پر نورو اقداماتو غور ته تیاره ده.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی شي افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. لکه څنګه چې خبرې د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي توګه شمال او شمال ختیځ کې پر خارونو د طالبانو بریدونه زیات شوي دي. طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې د کندوز، تالوقان، شبرغان، سرپل، ایباک، مزار شریف، پلخمري، فیض آباد، هرات، هلمند او کندهار په منځ او شاوخوا کې له امنیتي ځواکونو سره جګړې کړې دي. د دغو جګړو قربانیان تر ډیره ملکي وګړي او د سیمې اوسیدونکي دي. دوی تر ډیره له دې عمله قرباني کیږي چې د جګړې ښکېل لوري د جنگ نړیوال قوانین نه مراعتوي. د دې اونۍ بحث کې پر دې خبرې کوو چې د جګړو اصول څه دي، جګړیزو حالاتو کې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره څه لارې چارې وسنجول شي. د دې بحث میلمانه دي د ملي دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی، خبریال او سیاسي کتونکی محب الله شریف، او د سیاسي چارو او امنیتي چارو کتونکی آریان خیبر. درې واړو میلمنو ژمنه کړې چې بحث کې به د ټلیفون له لارې له موږ سره ملګري کیږي. اوس مو تخنیکی همکار اشاره کوي چې د سیاسي چارو کتونکی او د غراز خبریال محب الله شریف استودیو ته وصل دی. شریف صاحب، ستړي مشي، له تاسو به پوښتو چې وضعیت کومې خواته روان دی؟ ستاسو معلومات څه ښیي؟ په شمال کې په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي، څو ښارونو ته هم طالبان ننوتلي دي، دا حالت څه ډول دی؟
لودین صاحب، هیله کوم چې اجازه راکړئ لومړی تاسو او درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیله وړاندې کوم، او له خدای وغواړم چې تاسو او زموږ نور ګران ولس تر دې وخته پورې له دغې ناورین نه لرې پاتې وي، او ډیر زر مو خدای پاک هیواد له دغې غم نه وباسي. له شکه پرته په شمال کې چې کومه څپه روانه ده د جګړو، زه فکر کوم چې د ټولو نه زیاته مرګ ژوبله پکې ملکیانو ته اوړي. د دې سره سره چې د طالب جنګیالي او د دولت د قواوو غړي هم پکې وژل کیږي، هیواد هم ورانیږي، اقتصاد ته هم زیان رسیږي او بنسټیزې پروژې له منځه ځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې د تربګینت او د بدبینۍ لړۍ غځیږي، او لا هم د دغه بدمرغه وور خس او خاشاک افغانان دي چې سوځیږي، او په یوه بهانه او په بله بهانه باندې په یو شکل وژل کیږي، تورسری کونډي کیږي او غمیزه لا روانه ده. تر اوسه پورې معلومات داسې ښیي چې د طالبانو ځواکونه ښارونو ته ننوتي دي، او د ملي دفاع د وزارت د معلوماتو له مخې دوی وایي چې موږ ورسره په جګړه بوخت یو او تصفیوي نظامی عملیات مخکې بیایو، خو هلته عیني شاهدان هم وایي چې د طالبانو ځواکونه ښارونو ته ننوتي او په ډیرو دولتي ودانیو خپل ولکه ټینګه کړې ده.
بله شریف صاحب، دغه عوامل څه کېدلای سي ښارونو ته د طالبانو ننوتل نظامي او امنیتي پلوه فکر کوم اسانه خبره به نه وي، ځکه ده په ولایتونو کې امنیتي کمربندونه دي، قول اردوګانې د شاوخوا د پولیسو قطعې دي، څه کېږي چې د طالبان دومره په اسانه په یوه ورځ دریو ښارونو ته ننوځي، کندوز ته، تالقانو ته او سرپل ته؟
مهم علتونه لودین صاحب اوریدونکو ته او هلته اوسیدونکو ته هم معلوم دي. تر ټولو مهم دا دی چې په ډیرو ځایونو کې د امنیتي ځواکونو د جګړې ټول بهیر ترمنځ هغه څه همغږي چې باید وای نشته ده. د دې سره په خوا کې مورال رالویږي، رسنیزه جګړه روانه ده، او د دې سره سره په خوا کې په ځنو ځایونو کې چې کله ملکیان متضرر کیږي، کاغه د طالب جنگیالي لوري وي او که د دولت د قواو لوري وي، په طبيعي ډول ولس نور بیا غوړي چې د دوی د کور او د پلاو د سیمینا هغه د جګړې تغار ټول شي، نو نه غوړي چې په یو ډول باندې په جګړه کې شکیل پاتې شي. دغه د افغانانو د جګړې نه د زړه توري توب مهمه بیلګه ده زه فکر کوم، او د دې سره سره د سی یو ډول په یو طرف کې بنظمی او په بل طرف کې خنظم هم د دې سبب شوای دی زما په نظر باندې چې دغه سي پرمختګول رامنځته شي او دراماتیک تحولات وي.
بنظمی تاسو فکر کوئ چې د دولت په لوري کې دی؟
لشکه پرته ګوره، تاسو په ډیرو ځایونو کې ولیدل چې قواو به امدادي قوا غوښته، نوي تجهیزات یا په اصطلاح هغه څه چې د دوی پوځي اړتیا وه د هغې لپاره به یې چیغې ویلې، لیکن تر پایه پورې به هغوی پرېښول شول. هغوی دوه لارې درلودې، هغه یا دا چې باید د طالبانو سره وجنګېږي ووژلی شي، یا دا دی چې تسلیم شي. هغوی بشر دی، بالاخره هغوی په دې فکر کوي چې زه وژل کېږم، اولاد مې یتیم کېږي، نو څه رقم زه په یوه داسې سیستم باندې تر پایه پورې وجنګېږم چې هغه زما لپاره په ګټه نه وي؟ نو هغوی اکثره وخت بالاخره دې ته ترجیح ورکړي چې تسلیم شي. او د طالبانو برای یو په دې ټکی کې هم دی چې اکثره وخت امنیتي ځواکونه چې ورته تسلیم شوي تر زیاته بریده پورې هغوی ته کرایه ورکړې ده او یو ډول سند یې په لاس ورکړی چې نور لاړ شي خپلې سیمې ته. دغه شی اکثره ځایونو کې د دې باعث شوی دی چې قواوې له مشکل سره مخ کېږي.
کور ودان شریف صاحب، تاسو راسره پاتې شئ. د خبرونې بل میلمه د سیاسي او امنیتي چارو کتونکي آریان خیبر هم استودیو ته وصل شوی. خیبر صاحب، تاسو هم ستړي مشئ. ستاسو په نظر د ښارونو دومره په اسانه سقوط یا ښارونو ته د طالبانو ننوتل، د دروازو ماتول، د کمربندونو ماتول، دا په څه معنا کېدلی شي؟
زه فکر کوم چې دغه د واحد رهبرۍ نشټوالی په د افغانستان په دفاعي سیستم دغه یو ډېره ستره خلا ده. خوشنۍ سره چې موږ بارها او په کراتو کراتو دا خبره کړې ده چې د کار اهلار د کار ته وسپارئ، خصوصا په امنیتي نهادونو کې. هغه څوک چې تجربه نه لري، هغه څوک چې ډېر کم تحصیل لري، د وسطې په اساس باندې، د شناخت په اساس، د اړیکو په اساس باندې، هغوی په ډېرو لوړو چوکیو مقاماتو باندې په ملي اردو کمپ، پولیسو کمپ، امنیتي ملي کې مقرر شوي، چې دا ډېر یو ستره خلا وه او دولت دې ته توجه ونه کړله. تاسو وینئ چې اکثریت قمندانان د قول اردوګانو او قمندانان د امنیت کارونه و د رئیسان امنیت کسان دي چې زیاتره د اړیکو په اساس باندې ټاکل شوي دي. او دا ویل دي چې سپینساري ارکان باندې څوک چې واقعا خلکو ته هیواد ته ژمن دي، تجربه کافي لري د محاربې، د جنګ، هغوی په کور کې نیول شوي، د غیر والی صحنې ته دا توجه ونه کړل او موږ دغه ناورین سره مخ شولو. په هر حال باندې دا دراماتیک سقوطونه د ولایت فکر کوم دا موقتي ولایت دی. که دولت اوس هم وغواړي کولی شي بیرته هغه چارې هغه متخصص جنرالانو ته بیرته وسپاري او چې دوی وکولی شي حداقل ولایتونه ونیسي او سوله ثبات ولایتو کې ټینګ کړي. په هر حال باندې دا د واستره خلاله او دا د وسوال په روحیه چې ټکړه د خلکو روحیه ټکړه د خلکو په روحیه باندې به تاثیر کړي. تاسو مینه چې ګرځ ورځ خلک مهاجر کیږي، د ولایتونو تختی او د یو ناورین دی او ډېر بد وضعیت دی، په کې وضعیت منفي خواته روان دی.
بله خیبر صاحب، مننه. موږ د دفاع وزارت ویان روح الله مجید ته هم بلنه ورکړې وه، هغه هم ژمنه کړې وه چې د بحث کې به ګډون کوي، چې د حکومت له آدرس نه خلکو ته معلومات ورکي، خلکو ته ډاډ ورکي، اما اوس خپل ټلیفون ته ځواب نه وایي، داسې ښکاري چې ممکن بوخت وي چیرته. پښتنه دا ده آریان صاحب، چې امنیتی ځواکونه ممکن دا ورتیا ولري افغان حکومت او دغه راز لویدیز حساب پی کوي، خو د خلکو نیوه کدا ده چې طالبان ښارونو ته ننوځي مخنیوی ممکن په اسانه وشي چې دوی پرې نه ښودل سي چې ښار ته ننوځي، اما کله چې ښار ته ننوځي بیا افغان ځواکونه پسې ورځي له ښاره یې باسي، له ښاره چې کله وځي نو خامخا چې زیان ډېر اوړي، هم د سر زیان اوړي او هم مالي زیان اوړي. په هلمند کې موږ تاسو ولیدل، په کندوز کې مې ولیدل چې بمبارونه وشول، د خلکو شتمنۍ پکې لوټ سولې او دغه راز زیان ډېر واوښته. څنګه به خوي چې مخکې له دې چې طالبان ښارونو ته ننوځي دغه قوا او انرژي په مصرف سي؟
دلته بعضې کړۍ شته دي د افغانستان په دولت کې چې هغوی پخوا په ډېر لوړه چوکۍ باندې کار کول، او امکانات ډېر دولتي امکانات، هغوی د دې امکاناتو نه اوس برخمن نه دي. دوی ترجیح ورکوي چې یو ګډوډیشن راشي، حد اقل دولت په بعضو ولایاتو کې سقوط وکړي، چې دولت باندې فشار راوړي چې ملي خوځښتونه په نامه باندې بیا چارې په لاس کې واخلي، هغه امکانات چې مخکې د دې په لاس کې هغه بېرته د دې په لاس ورشي. دا جواب ته خبر شوی ده، خصوصا په شمالي ولایاتو کې بعض قومندانان، جهادي پرمی قومندانان، هغوی دغه حالت رامنځته کړی دی. او په خوشنۍ سره موږ وینو چې په ولایت د سقوط سره کورونه ړنګېږي، کورونه ته دکانو ته ورور اچول کېږي، ښارونو ته ورور اچول کېږي، حتی د خلکو په ناموس باندې تیری شوی، د خلکو مال سره په امن کې نه دی. په هر حال باندې دغسې ولایت راغلی دی. نو دولت که واقعاً وغواړي چې واقعاً د ولایتونو دفاع وکړي، د اوس هم سره وخت دی. هغه بیا به تکرار ته وایم چې متخصصین بېرته په امنیتي چارو کې بېرته دوی په وګوماري او بېرته دوی ور ولېږي. که یانن دوی دفاع خو نه شي کولی ولایتونه پرېږدي، او بېرته چې ولایت نیسي هغسې ناورین رامنځته کېږي. موږ کندوز کې دغه صحنې شاهدان یو، په هلمند کې همدغسې چې بېرته دولت وغوښتل چې هغه سیمې چې لاس یې ورکړی بېرته یې ونیسي، هلته ډېر ملکي تلفات دي، خلکو ته مالی زیانونه ډېر رسول شوي دي. په ځای دا چې دولت واقعا دغه د دفاعي سیستم نه ووځي، تهاجمي سیستم دی، هغه چې هغه ولایات چې دوی سره دي دفاع کښې دوی نه وي، په تهاجم په فیصله دې وکړي، په تهاجمي برخه دې خپله کړي، لاړه دې شي په طالبانو باندې. او که دوی همېشه دفاعي سیستم خپل کړي چې ودرته وخت طالب راځي په موږ باندې حمله کوي، یقینا هم دوی مورال هم د لاسه ورکړی دی، ولایت سقوط کوي، او دا ډېره ستره فاجعه ده. که موږ تناو په ده باندې تاکید وکړو چې امریکایانو بي پي چودي تیارۍ لیکلي دي، هغه څه چې موږ هم توقع درلوده په دغو څلورو شپو کې، هغه د تلفات طالبانو ته وارد شوي نه دي، هغه څه چې باید شاید خلکو توقع وه، امنیت هلته نه دی ټینګ شوی، او طالبان په برلاسه دي اوس په ټولو ولایاتو کې، په خوشنۍ سره خصوصا د کابل په دروازو کې میدان وردګ کې. تاسو متوجه یې چې د کابل خولې ته رسېدلې دي، 50 کیلومتره کې طالبان حکومت کوي دلته، یارغندې نه چې ورخو ته شي طالبان دي. همدغسې مشرقي خواته د جنوب خواته کابل، جنوب کې شمال هم د یو کودامن هم دی، او وروسته د کودامن تاسو وګورئ چې وضعیت هلته هم خراب دی. نو په داسې ولایت کې دولت ته په کار نیول لاره لري چې حالت اضطرار اعلان شي، ټول پارلمان لغوه شي، نظامي حکومت اعلان شي، او موږ ولیدل چې خلک د دولت سره دي، خلک د بده بدترین ترمنځ بد ته ترجیح ورکوي. دغه دولت حداقل چې یو ثبات نسبي ثبات ټینګ کړی دی، که هر څومره ککړ دی په فساد کې، که هر څومره خرابیانې دي په دولت کې، که ګمارنې ډېرې دي، ډېرې خرابې ګمارنې دي، تعلقاتو د شخصي تعلقات د اپتیکي د سمتي د ژبنیو تعلقاتو په اساس باندې ګمارلې شوي دي، بیا هم تر طالبه پورې دغه دولت ښه دی خلکو ته. او دغه د الاکبر ناره چې خلکو په ولایاتو کې په کابل کې پورته کړله، دغه ډېره یوه ستره سوژه ده د دولت دپاره. دولت د دغه نه باید استفاده وکړي. زه درته په زغرده وایم که دغه حمایت د خلکو حمایت، ملي حمایت، که 50% د شهید ډاکټر نجیب الله د حکومت سره وای، زه فکر نه کوم چې د حکومت سقوط کړی وای. خوشنۍ سره چې وخت دولت نه و، او چې دومره شوی دی چې خلک د دولت سره ولاړ دي، دولت د دغه موقع نه باید استفاده وکړي، د خلکو په نفع باندې، د وطن په نفع باندې.
بله آریان صاحب، دا پوښتنه پیدا کېږي، ممکن له اورېدونکو سره هم دا پوښتنه وي چې طالبان ولې دا ځل ډېر په شمال متمرکز دي؟ یو بحث دلته دا دی چې منځنۍ آسیا سره د افغانستان سوداګري ډېره وده کړې ده، دلته څو سوداګریز بندرونه په دې شمالي ولایتونو کې دي، په مزار شریف کې، دغه راز په فاریاب او یو شمېر نورو ولایتونو کې. د دې جګړې اغیز په عام خلکو څه کېدلی شي؟ د لومړنیو توکو پر بایو او پر بازار باندې څه اغیز کېدلی شي؟
په ټوله کې بارام د خبره کړې ده، اوس بیا د خبره کوو چې ترګت اصلا د منځنۍ آسیا د هېوادونه دي، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان په بېلګه باندې، چې دلته دقت رخنه وشي، دغلته دغه اسلامي ډلګۍ، افراطي ډلګۍ آماده دي، فقط د ور د ګوګر ته ضرورت دی، ولګي چېرته ولګي، ټوله وضعیت هلته خرابېږي. نړیوال دغه د غرب اصلي پلان دغه دی چې دغه منطقه نام لري په افغانستان په اور کې سوځي که افغانستان په ټوکی کې طالبان راکم کی دوی ته د ماتره نه ده فقط ترګه تاګه ده موږ ولیدل چې امریکا پر خپل تړون باندې د افغانستان دولت سره کړی و پابند نه دی په هغه باندې هیڅ تاکید نه کوي نیمود امریکا د متحده ایالات سره ستراتیژیک تړون درلودلو په خوشنۍ سره چې امریکایانو محتشو کوم هغه تړون شي موږ سره امضا کړل طالبان سره امضا کړل
بله خیبر صاحب سره پات شي مننه کور ودان د خبرونه بل ملما خاغلی شریف ته به ورسو شریف صاحب تاسو په دې ورسته کې اتمان د یونما راپور اوریدلې چې دوی ویلي تیر شپږ میاشتې یا د 2021 کال لومړنۍ شپږ میاشتې افغانستان لپاره ډېرې خونړۍ وې د ملکیانو لپاره دوی وایي چې په دې شپږ میاشتو کې د تیر کال همدې مودې پرتله یا په دې مودو په تناسب وڅل وخت فساد ملکی مرګ جوړ لا زیاته شوې ده ولې د جګړې ښکېل خواوې فکر کوي ملکیانو ته درناوی نه لري ملکیان ولې د جګړې ډېر قرباني کوي
د دې څه بوت باندې یو اصل ته نظر کول په کار دي چې کله کومې خواوې جګړې ته ننوځي آیا غوړي د جګړې د اصول او بین المللي منل شوی او معیارونو اسلامي او شرعي اصول سره بلد دي سره د دې چې دواړه طرفونه دا ادعا کوي چې دوی مسلمانان دي اما تر ټولو زیات زیان ملکیانو ته رسیږي د ملکیانو کور لوټ کیږي د ملکیانو دکان سوځيږي د ملکی روح له منځه ځي د ملکی هر ډول ملکیت تر تعرض لاندې دی او د هیڅ ډول عدلی او قضایي تعقیب حق نه لري نه داسې و مرجع شته چې وګوره دا بیا مراجعه وکړي تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې په دې ارتباط باندې دواړه طرفونه ښکېل غواړي د جګړې کاغه دولت ته یې طالبان دي دوی باید په دې وپوهیږي چې کله دغه مسأله د ملکیانو په ضرر باندې پریوزي د دوی د نیکنامۍ د دوی د پرمختګ د دوی د راتلونکي لپاره دا مسمر مومد او مؤثر نه ورته واقع کیږي بلکې دا به د دوی په ضد او منفي او سلبي جانب وي ورته او د دې په خوا کې کله چې دغه سه مسائل پیښیږي د هغه کسانو چې هغه مسؤل کسان وي او دغه سه کړنې تر سره کوي د غوی عدلی او قضایي تعقیب وشي او د ملت په وړاندې د غوی محاکمه کړای شي تر څو بیا دغه سه اعمال ته څوک لاس وانه چي تر هغه وخت نه چې د افغانستان کې جګړه روانه ده د درې څلوېښتو کالونو په دوران کې هر طرف په خلاص مټ باندې جنگي جرایم تر سره کړي بشر یې په داس شکل به پښتنې او بیګر ویګنې وژلای دي او لوټلای دي او د غوی په ناموس او په عزت تیرای کړای دي چې انساني مثال په بل ځای کې ډېر کم ورکولای شي اما تر اوسه پورې هماغه کسان په ډېر خلاص ګریوان او په خلاص مټ او د ټولو په وړاندې په بیا هم په زور او ځواک باندې ګرځي او څه تعقیب حق نه لري
مننه شریف صاحب کور ودان تخنیکی همکار راته وایي چې د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زای هم بحث وصل شوی احمد زای صاحب ستړي مشي غرمه مو په خیر راځي لدی پیل کو چې په افغانستان کې وضعیت څه ډول دی په شمالي ولایتونو کې په څو خارونو کې د ننه جګړې روانې دي ورسای حال څه دی
بسم الله الرحمن الرحیم ډیر زیات مننه سلام تاسو ته اندار از قدرمن اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو هم اطلاع لري د افغانستان دښمنانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کې لري او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هیڅکله دوی ته د اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسیږي زموږ مبارزه زموږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډیر زیات جدي سوی دی او دغه مبارزه به مو لا جدي اندیږي پر وړاندې روانه تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځ کې دښمن ته اوري هغه په تیرو شلو کلونو کې بي ساري دي او د افغانستان امنیتي ځواکونه اما دلیل دا دی چې د تاسو او ټول اوریدونکو پښتنه پیدا شي چې په اراضي کې د طالبانو پرمختګ دی او څه اما عمق موضوع ته چې لري نو په سلګونه مدارس هلته په پاکستان کې رخصت شوي دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیږل شوي دي د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت لپاره اما تاسو یوازې په هلمند ولایت کې چې وګورئ د دوی د سریقې قومندانان نظامی مسؤلین او د دوی مهم او کلیدي قومندانان نه یوازې د طالبانو بلکې د القاعده شبکې اوندار از د نورو ترورستي شبکو مشران د دوی قومندانان او هغه مهم او کلیدي کسان چې د جګړې رهبری په لاس کې درلودل هغه ټول له منځه یوړل شو دا نه یوازې په هلمند کې تاسو قندار کې په هرات کې په بدخشان کې په غزنی کې په پکتیا کې په تیرو څو ورځو کې دوی ته سخت تلفات اوښتي دي او دا به زموږ د مبارزه په جدي
توګه
احمد صاحب یو څو ورځو کې په کندوز ولایت کې درځم تاسو پوښتنې ته هم
مهرباني
په کندوز ولایت کې زموږ هلته کومندوی عملیات د دښمن پر وړاندې روان دي په سرپل ولایت کې هم چنان په جوزجان کې هم تیره شپه هم موږ هوایي عملیات په طالقان کې هم درلودل په بدخشان کې په کندوز کې اوندار اوس په سرپل او سمنګان ولایتونو دمه د هلمند او هرات ولایتونو کې درلودل او دښمن تم سخت تلفات اوښتي دي زموږ تعهد او اطمینان خپل خلکو ته دادی تر اخرین لحظې پر ستاسو دفاعي امنیتي ځواکونه په پوره قاطعیت او جدیت سره د دښمن پر وړاندې جنګیږي او ان شاء الله د مبارزه به دوام ولري.
تاسو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بیساري ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکاره دی هغه دا دی چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو ننوتل هم بیساري دي. همدا پرون کندوز او طالقان او سرپل ته طالبان ننوتل، د دې لامل څه کېدای چې د طالبانو لیکې پیاوړې شوي، جنګیالي زیات شوي او کنه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
نه، د اول کې مقدمه کې خپل خبره تاسو ته وکړم په دې لسی هغه مد نظر نیولی چې په بیساری توګه هغه کوم ترګر چې د افغانستان خاطر لیگل کېدل هغه هم بیساری دی اوس او دقیقا د دوی هغه ټول مدرسې رخصت شوي دي سره له دې چې د پاکستان د پوز افسران د هغوی منصوبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي د طالبانو په خوا کې. نورې تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې هغوی هم د طالبانو له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدي مبارزه غواړي، درسته چې یو څه پرمختګ بلوي، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف یې ورته مات شوی دی او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دوی هدف مراتب او هغه کوم شی چې موږ او تاسو په تصویر کې اوس ګورو ظاهر دي ګورو په مراتب ډېر لوړو.
او احمد صاحب ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي، طالبانو څه غوښتل چې ډېر نور ولایتونه ونیسي؟
ډېر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځه وړل، اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅ کله دوی ته او دوی ملاتړ ته که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي نو کولی شي ډېر ښه آدرس تاسو ته در کوم، هغه سلیف صف نه تاسو پوښتنه وکړئ او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرسه چې راځي دوباره همغه آدرس ته انتقالېږي. دوی نور ستړي شوي دي د ترورستانو د جسدونو د انتقال په برخه کې اخواله کرښې. پاس په دې اساس باندې د افغانستان امنیتي ځواکونو تعهد کوي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو هغه جدي مبارزه ښیي ده.
بله، او احمد زای صاحب، دا مهال افغان حکومت هم دا پرون هم ویل چې نړیوال باید ښکاره فشار راوړي پر پاکستان او طالبانو باندې. نړیوال څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې اوس ملګری دي؟ البته په نظامی برخه کې ښاغلی بایدن ویل چې بي 250 الوتکه به بمبار کولای شي. دا مهال د دوی عملی همکاري څومره د جګړو په لیکو کې؟
از موږ د ستراتیژیکو همکارانو همکاري له موږ سره شته ده، اما په لوړه کچه باندې لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا غونډه ترسره شوله، هغه غوښتنه د افغانانو له دوی څخه ډېره زیاته وه. هغه هېوادونه چې له ترورستانو سره همکاري لري باید هغه په واضح توګه په هغوی باندې تحریمونه باید لګول شوي وای او د تحریمونو کچه لوړه شوې وای، چون دلته اسناد، شواهد او مدارک فوق العاده شته. په یو مورد کې نه، په لسګونه مورد کې نه، په سلګونه مورد کې اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره او دا په بیلابیلو مجالسو کې، نړیوالو مجالسو کې، د ملګرو ملتونو سازمان ته، اندراز نورو نړیوالو سازمانونو ته همیشه د جلالت ما رئیس جمهور لخوانی ولی تر مربوطه مراجعه وکړي دا اسناد او شواهد هغوی ته انتقال شوي دي.
بله، او احمد زسی ورستی پختنه لتاسونه داس کې بیا بحث په ملمنو سره پای ته رسو. ولست څه ډاډ ورکوي، خصوصا هغه ولست چې په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې پروت دی، دا محل شاوخوا ښارونو کې جګړه روان دي، وضعیت به په کوم لوري لاړ شي؟
زمونږ مسولیت د خپل خلکو د ځان او مال ساتنه او له دوی څخه دفاع ده. یوه لحظه هم دلته غفلت نشته دی، خوب نشته دی، شپه ورځ دی او شګې ده او ټول دفاعي امنیتي ځواکونه. که زمونږ هوایي ځواک دی آرامش دوی نه لري، شپه ورځ په عملیاتو باندې بوخت دي. که زمونږ توپچي برخه ده، که زمونږ ځمکني ځواکونه دي، تاسو وګورئ که خاص قطعات دي، که ملي اردو ده، که نور ځواکونه دي، په مجموع کې دوی ټول د دښمن پر وړاندې هغه جدي مبارزې ته راغلي دي. په هلمند ولایت کې یوه هفته زمونږ ځواکونو شپه ورځ د دښمن پر وړاندې جګړه کوله او دوی په وچو شونډو او هغه کوم ډوډۍ او اوبه چې باید په وخت دوی ورته رسېدلی وای او دوی باید هغه اخیستی وای، متاسفانه هغه یوې خواته کېښودل او دوی وویلې چې باید مونږ د دښمن پر وړاندې جدي مبارزه ترسره کړو. اوس د ډوډۍ خوړلو وخت نه دی، اوس د اوبه څښلو وخت نه دی، باید مونږ د دښمن پر وړاندې جدي مبارزه ترسره کړو. اطمینان مو د شمال محترم ولس ته هم دا دی چې امنیتي ځواکونه مو غافل نه دي او دوی له ټولو موضوع څخه آګاه دي او خپلې جدي مبارزې ته به دوی پر وړاندې توان ورکړي. عملیاتونه تاسو ګورئ چې په شدت سره د دښمن پر وړاندې روان دي او انشاءالله چې نتیجه هم ورکوي او امنیتي ځواکونه به برلاسي وي.
کور مو ودان احمد زای صاحب، ډیره مننه چې په دې بحث کې مو را سره ګډون وکړ. د بحث له بل ګډونوال ښاغلي خیبر نه به وروستۍ پوښتنې واورو. خیبر صاحب، ستاسو وروستۍ نظر غواړو واورو چې د احمد صاحب خبرو څه نظر لرئ په لنډو کې؟ او احمد صاحب وویل چې وضعیت ښه خواته روان دی، تاسو هم په دې باور یې؟
وکم د افغانستان خلک دونه تجارت دونه چې بیا نه غواړي چې شاته لاړ شي او شاود پلمین نه راولي، بل هیڅ لار نشته. افغانستان د خلکو لپاره موږ ولې د طالبانو په دغه وخت کې د ولایتونو ولې ول دوی د خلکو په عزت په شرف په نوموس باندې تیرای کړی دی، په دوه کې چاک نشته، ټول خلک په دوه باندې پیږي.
سید نیوکس په ډېر په دولت لري، موږ ډېر مشکلات په دولت کې لرو، همیشه هم نیوکا کړی ده. همدا په دې مانا نه ده چې موږ ټول د اسلامونه مي د دوه خاطر په چې طالبان را دي د اسلامي امارات موږ کټینګوي په دوه خپل باندې په هر حال باندې ولسته یو لاره پاتې ده. هغه لاره فقط دغه ده چې د دولت سره ودرېږي، د وسوال پاو سره ودرېږي، د وسوال پاو نه حمایه د هر افغان ملي واجبه ده. دا تاریخي په اساس وخت نه دا خپل خپل رسالت ملي وطني رسالت باید ادا کړو.
bale
او د وسوال سره خپل څنګه ودرېږي په بل لاره نشته ده.
کور مودان ډیره مننه خیبر صاحب. تاسو هم شریف صاحب راځي، تاسو وروستۍ سپارښتنې او وروستۍ اجازه به هم واورو، مهرباني.
زما خپل عقیده دا ده چې افغانان دې ګریوان کې چټ کی او د خدای نه دی وویریږي، د خپل ولس نه دی وشرمېږي، د ولس نور په وینه او په جګړه ما اړوي، د خدای ری ومني، نور د خلکو کورونه ماړنګوي، په یو بل عنوان باندې ما جنګوي. دا جګړه پر دې او نیابتي جګړه ده، افغانان ما پکې سوځوي او د افغانانو د خارونه او دوه روپۍ او یو مړی ډوډۍ چې پیدا کړي ده، دا په وینه او په وور باندې ورته مسیږي. راشي چې کینی او صلح وکي، نه مستاس نه وزو او واق غالو نه صلاحيت غالو، د خدای ری ومني، د الله په خاطر او د دې ولس په خاطر د سرکيني اصول دي وتی. دواړه طرفونه الله اکبر الله اکبر چیږي وي، دواړه طرفونه مسلمان دي، د خدای نه دی وویریږي په دې شي دي بل اخر جوړ جړای وتی چې دا مظلوم او زوړېدل او د دې څل ويشتو کالو د ویل تغر نور له به واده ټول شي او دغه هواد نور په اسانۍ او په انسانيت او په خپلواکۍ او لکتر لګه د اسلام تصویر لا ژوند وکولای شي.
بله، او مهیب صاحب، ستاسو نظر په لاندو کې دغه غوښتنو ته ولې د جګړې ښکېلې خواوې خصوصا طالبان مثبت ځواب نه ورکوي؟ مهرباني.
مهمه مسأله اکثر وخت هم دا ده چې دوی یو په بل باندې پلا اچوي. اما زه هغه مشهور متل د پښتنو وایم، وی پلار د چا مال کسورو کپل یو زما د شینه ویوز. زموږ د ولس درد دا ده چې که دولت وي او مخکښ شي په سوله کې، که طالب وي او مخکښ شي په سوله کې، زه فکر کوم چې دا به د هر افغان په زړه کې، د هر افغان په مغزو کې او د هر افغان په نسل کې دا د دوی لپاره د یو نیک او تاریخي یادونې په شکل پاتې کیږي چې دوی د سولې لپاره ولاړل، د خپل ځینو موضوعاتو تیر شول، بالاخره د افغانانو بدې ورځې ته د پای ټکی کیښو. زه دغه مې دواړو طرفونه، لومړی مې له دولت نه دا توقع ده او بیا مې د طالب نه دا توقع ده چې د خدای په لیاس دې ولس ته وګوري. او ډېر بد حالات هیڅ څوک زموږ استاسې ګندله گریوان نه غوړي تر هغه وخت پورې چې موږ تاسو په خپل د خپل گریوان او ګندلو او تړلو په فکر کې نه شو.
bale کور مو ودان، ډیره مننه. اوریدونکو د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسید. ل خپل میلمنو د ملي دفاع وزارت له ویاند رحمه الله احمدزی، له خبريال او سیاسي کتونکي محب الله شریف، او د سیاسي او امنیتي چارو له کتونکي اریان خیبر صاحب څخه ډیره مننه چې د بحث کې را سره ګډون وکړ. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. په بل خبرونه کې هم په دویمه نیمایي کې اونیز بحث پر همدې موضوع راڅرخي. اوس په افغانستان کې د ماسپخین یوه بجه شوه. په بل خبرونه کې سلطان محمد سرور ستاسو